کې د چپدی ورستی کې د هوا په سړېدو سره په کابل ښار کې د غازو او تیلو به لوړ شوې ده. چین غواړي د هرات زعفرانو ته په خپلو کورنیو بازارونو کې د خرڅلاو زمینه برابره کړي. د افغان ولسمشر سوداګری سلاکار او د هرات د سوداګری او صنایعو خونې لومړی مرستیال سیروس الاف نن ازادي راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې به افغان پلاوی چین ته ولاړ سي او له چینایي چارواکو سره به دغه هیواد ته د هرات د زعفرانو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. د هرات زعفران اوس مهال د هیواد په کچه اوله درجه لري. ښاغلی الاف وایي چې د هرات د زعفرانو د صادراتو له زیاتې دو سره به خلک د دغه ګل کرنې ته پام وکړي او د تریاکو کښت به هم ورسره کم سي. او د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې سږ کال په میدان وردګ ولایت کې د مڼو حاصلات 28% زیات شوي دي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات 110,000 ټنو ته رسیدلي چې کندهار، ننګرهار، غزنی، کونړ او یو شمېر نور ولایتونو ته هم استول شوي دي.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د مخکښو ښځو او د ستاسو او د اساسي او بشري حقونو. خو تر دې مخکې د پکتیا د ګردیز د کوچي مارکیټ له حاله مو خبرو. کوچي مارکیټ هغه مارکیټ دی چې ډیر زده کوونکي ورځي، حتی د درس په وخت کې هم ډیر زده کوونکي په دې مارکیټ کې لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال داود تپان هم د مارکیټ ته ورغلی او له زده کوونکو او له پلورونکو سره خبرې کړې دي.
په ګردیز ښار کې د کوچي مارکیټ یو له هغو مارکیټونو څخه دی چې د ښوونځیو ډیر زده کوونکي له ښوونځیو څخه د درس له ویلو راپټیږي او همدلته راځي. موږ دې مارکیټ ته راغلو او ګورو په دې مارکیټ کې څومره ځوانان دي، څنګه څه کوي او په کومو کارونو بوخت دي، د څه لپاره دې مارکیټ ته راځي. اوس دا کوچی مارکیټ هغه یو دکان ته راغلی یو چې دلته ډیر ماشومان هم ولاړ دي او په موبایلونو کې د میموریانو لپاره سندرې اخلي. له دوی سره به هم غږیږو، خو دلته به په پیل کې له یو کس سره خبرې وکړو. کاکا ته راته ووایه چې دلته څنګه راغلی.
خو دلته د میموري کارډ دپاره راغلم. میموري کارډ ډکوم.
د څه شي لپاره میموري کارډ چې نه ډکې؟
دا کې کمپیوټر کې راته ډکوي. گانے مانے کیا چوی، ڈرامے کیا چوی، دید غد پار
دیر چیز خوان در کئی خپل گوری که بل چاہتے آخر
نوالا خپل گورم خو دیر خو پلمنا مات خوان را کبی دا پختو پلمنا شا
پختو پلمنا گوری دی پار را لگی
دی غد پار
تا یو زوان پایس را توی تا چنگ را غلی دی مارکیت
مو امریکار تا خلو
زان را تا ماری پی کن
زان خو
که زان ما ماری پی کن تا را توی چشتا را غلی
والا امریکار تا خلو
سر کم امریکار تا خلی میموری کارت باندې څه کې؟
میموری کارت ته شان راچو وی ګورو
سبق وایې
لکه قرآن شریف ور واچې نو مسلې روغ روغ ور واچې
سندرې نه پیاچې
نه کیاچو
نو دا تای خندان د سیمالوی کی سره غلې سندر وبس او کیسه دی بدله کړه.
نه نه دا بدل ان شاء الله نه بدلو
بیا دي ځان ولې ماری پینل کیسه
ځان چې څه ماری پکې
شاید میموری کارتونو کې تلاوت اوري ولی مدرسې ته نزیا مکتب ته نزیا وخت په غو نه تیروي
غلطه خو لا کی اوس حالات خراب دي.
حالات خراب دي یعنی دا نه کوي. تاسو خو دکان لرئ، دلته څومره ځوانان یا ماشومان درته راځي د ورځې په اوږدو؟
جلال دین دلته خلک ډېر راځي.
د دې کاروبار نه ورځې څومره پیسې یا عواید دې لاسته راځي؟
دغه زر دوه زره روپۍ لاسته راځي کاروبار کې د ورځې.
د کمپیوټر له لارې څه کوئ ته دلته؟
زه دا سندرې او نعتونه اوس یو شی بل شی دا فلمونه خلکو ته اچوم.
ته خپل هم خوند ترې اخلې که نه یوازې؟
ولې نه.
Shpa u raz, bali pa zraki اوس هم د کوچي مارکیټ یو بل دکان ته سر ورښکاره کوو. دلته ډېر ځوانان ولاړ دي او دغه ځوانان هم په میموري کارډونو کې سندرې یا نور هغه ضرورت وړ توکي اچوي. له دوی سره به خبرې وکړو. په مخ کې مې یو ځوان ولاړ دی، دی به را سره وغږېږي. ته ځان راته معرفي کړه.
زه عثمان غني د ګردیز مرکز یم.
ښه، دلته څنګه راغلی؟ د کوچي مارکیټ ته ډېر خلک راځي، دلته موبایلونه پلورل کېږي، په میموري کارډونو کې سندرې اچول کېږي. ته څنګه راغلی؟
زه موبایل ته راغلی، موبایل مې واخیست.
دلته موبایل واخیست. ته ځان راته معرفي کړه.
زه رحمت ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی.
دلته خو موبایل دکان کې ته ناست یې، څنګه ناست یې، څنګه راغلی؟
راغلی دلته ما خپل یو ملګری مې ده او زه خپل هم کوم هغه څه دي، مثال موبایل اخلو یا هغه کوم تلیفون بیرته مملکات ډکول، داسې مثال یا کومې وطني سندرې یا د موږ او تاسې دا ملي لوبغاړي چې دي کرکټ هغې دا کوم بریاوې هغې کړي دي، دغه هغه کوټو شوق لري دغه سې د هغه وګوري.
ته دلته څه کوې؟
زه خپل دغه لپاره راغلی چې امریکاټ کې د کرکټ هغه واچوم، لوبې سې کوم.
ولې دغه وخت چې تاسې دلته مصرفوئ، دا ولې په زده کړه یا مطالعه او په دې شیانو نه مصرفوئ؟
هغه هم دغه داسې وایي دي لږ تفریح سړی وکړي.
تاسو خو ډېر وخت دلته لیدل کېږي دي تفریح؟
نه نه، داسې نه، هر وخت لري، ځان ته یو ټیم لري. اوس اکثره وړ کېږي، مثال د سهار ټیم کې ځي او ځینې ځي بعد له وخته ځي.
ته په کوم وخت کې مکتب ته ځي؟
بعد له وخت.
څوم سن کې؟
څوم د دولسم کې.
دولسم کې کانکور ته آمادګي لري
انشاءالله.
ته که دومره راته وایې چې دلته څومره ځوانان راځي او څومره دلته موبایلونو ته څه اچوي؟
دلته بېشماره خلک راځي موبایلونو ته، کرکټ اچوي، ریسلنګ اچوي، ډرامې اچوي، فلمونه اچوي، انډیا سندرې اچوي.
ماشومانو تعداد پکې څومره ده؟
ماشومان هم زیات دي کې، ځوانان هم زیات دي کې.
او د مکتب ماشومان؟
مکتب ماشومان هم زیات دي کې، خو اکثره موږ ته چې ماشومان سیاه په څه شي نه پېږي، هغې ته کار نه کوو موږ، خو هسې خامخا بې لارې نه شي.
ته ځان راته معرفي کړه.
زه عزیز ګل د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ.
ته دلته څه شی کوې چې راغلی دې مارکیټ؟
زه دلته راغلی یم اتللی پون ته ګیمونه اچوم.
ګیمونه اچوې؟
هو.
مکتب وایې؟
هو.
څوم سن؟
هو، هم ټولګي کې.
ته وایې ولې اوس سبق ته نه ځې؟ اوس خو سبق دا تقریبا 8 بجې دي.
زه سبق مسپخیما وایم.
مسپخیما وایې؟ په کومه لیسه کې وایې؟
میرزکی ولسوالۍ کې.
اوس میرزکه خو د مرکز نه ډېر 15 کیلومتره لرې ده، نو ته څنګه په دې 15 کیلومترو کې مسپخیم رسېږې؟
رسېږم، نیم ساعت کې رسېږو.
یو ځل یې هرومرو امتحان.
دلته په کوچي مارکیټ کې څومره زده کوونکي دي ښوونځیو راځي؟ د یو عیني شاید په توګه راته وایي.
دلته خپل ما د کمپیوټر دکان ده، زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته ځي، موسم ده په کورتوی کې پټې کړي او دلته د مکتب نه را ښوونځي نه را پټ شوي او دلته فلمو ته ولاړي. زیاتره وخت داسې د سریالو وخت ورته معلوم ده چې پکس هغه 10 بجې 11 بجې سریال شروع کېږي، په هغه وخت باندې دوی ځان دلته راورسوي. او هغه ماشومان چې د مخکې به د ورځې 100 روپۍ کار کو کورته وړل، هغه اوس 50 روپۍ کورته وړي، ځکه نیمه ورځ دلته سندرو ته ولاړي.
د خیال په ډول ژوند کوي، بیا هم حقیقت نشي بدلېدلی.
څه نوم یې؟
صدر.
څه شی کوې دلته؟
پلوشي.
دا اوس دې په شاته بکس اچولی او دلته دغه د تلویزیون سکرین ته دې کتل ولې؟ دلته د تلویزیون ته کتل په دوکان کې؟
صندوق شنو کتل.
نو خو ټول وخت دلته نه تیریږي؟ دلته دې وخت نه تیریږي؟
نه، دلته ګرځم.
دلته ګرځي پاله شي کوي؟ خو ته خو تلویزیون ته ولاړ وې.
آس ولاړ.
آس ولاړ وې؟ دغه ماشوم ته چې تقریبا د 10 کلونو په شاوخوا کې به یې شاته د مچګیرت د سامانونو ډبلی په غاړه اچولی او د تلویزیون ډرامې ته یې کتل او هغه سکرین مخامخ چې لګېدلی د شیشې نه یې خواته دی هم ورته ولاړ دی او په 10 ګونه نور ماشومان ورته ولاړ دي ورځې په اوږدو کې. دغه وضعیت د پکتیا ځینې کسان اندېښمن کړي دي چې د ښوونځیو او کار زده کوونکي او ماشومان له کار څخه په دې مارکیټ کې ووځي او د دې مارکیټ د کنټرول لپاره باید ځینې مدني فعالان کار وکړي. ولې اوس دلته د کمپیوټر دوکانونه جوړ شوي، کمپیوټر پلورنځي دي، تاسې دې په اړه راته وایي؟
او رښتیا هم اوس دلته د کوچي مارکیټ ته چې کوم شاګردان راځي د مکتب نه پټېږي او دلته تلویزیونو ته یا د کرکټ میچونه چې یو ته ګوري او خپل وخت دلته په دا مارکیټ کې ځای کوي.
تاسو څه فکر کوئ د ماشومانو راتلونکي ته، د هیواد راتلونکي ته، د دوی دې ډول وضعیت ته څه فکر؟
ولا د ماشومانو دې وضعیت خو اول خو دا د دوی د پلار او د ورونو د ترونو دا حق ده په دوی باندې چې دوی وڅاري او تعقیب کړي تر څو پورې دوی مکتب ته پښتنه وکړي د معلم نه. ولې معلمان همداسې معلمان دي چې هغه هم ورځ تېروي او خپل وخت تېروي، دا نه یې چې پلار ته یا کوم یو تلیفون شمېره تر واخلي هغو ته زنګ ووي. او د پلار هم ولاکه داسې خاصه توجه ورته کړي خپل اولادو ته، نو دا وخت دلته ضایع کوي او دلته تیری. موږ ډیر کوشش کوو چې پسې وایو خو لوبې سړو نو وړکي دي کله کله کنځام راته وکړي.
دغه ماشومان چې دلته په مارکیټ کې ګرځي را ګرځي او د ټلویزیونونو سکرینونو ته متوجه دي، له موږ سره هیڅ ډول خبرې نه کوي. موږ هڅه کوو چې دغه ماشومان وغږو ولې دوی نه غږیږي. هماغه ډول چې څنګه هر ورځ لیدل کېږي په لسګونه څه په سلګونه ماشومان د ښوونځیو څخه راتښتي او دلته خپل وخت ضایع کوي. موږ به د معارف له چارواکو څخه هم وپوښتو چې د دې مخنیوي لپاره یې څه کړي دي. د پکتیا پوهنې رئیس لقمانی حکیم حکیمي راته وایي
په دې برخه کې موږ د حج اوقاف رئیس صاحب سره د کارمندانو سره موږ ناسته درلوده او خپل د امنیتي کمانډان سره موږ د خبره شریکه کړې د پرسونل سره د دلته حکومت ساحو کې دوی امنیتي کسان لري او خپل موږ خپل د شاګرد د کورنۍ سره هم د ځن استادانو په واسطه باندې خپل د استادانو سره موږ په دې برخه کې ناست یو دوی سره د ستونزو شریکه کړې. ان شاء الله د ستونزو په حل کې موږ جدي یو.
د ګردیز یو شمېر اوسیدونکو د ښوونځیو د شاګردانو د راتلونکي لپاره اندېښمن دي. دوی له معارف ریاست څخه بیلابیلې غوښتنې لري، وایي چې د ښوونځیو زده کوونکي باید له مستقیم نظارت لاندې ونیسي. د ګردیز ښار یو اوسیدونکی حاجي رحیم
د خپل استادان معارف کې یو کمیټه ورته وټاکي چې دغه مخپل محصلین پس دغه دغه دکانو ته دغه کوم ځای کې کوو ګرځي د درس په وخت کې پیدا کی یو سی اغل ته لیک اجازه ورکي او صنف کې درس ته کینوي دغه بډې رخصې لاروي.
مونږ د ګردیز کار دغه لوی ستونزه چې ښوونځي زده کوونکي او ځوانان ورسره مخ دي د حج او کاپو د رئیس مولوی غفور مخته هم کې خو داغه پاړه وویل
ټول مسلمانان دی خبرې چې د اسلام نظام د همدې منکراتو د ورکېدو په خاطر باندې جوړېږي. د امر بالمعروف شعبه مکلف ده چې دغه کارونه وکړي. خدا هم داسې نه کوي. زه به ولایت ته انشاءالله پیشنهاد کوم د ده سره به څه نظامي قوت هم یو ځای کوو او دا به ګرځي په ښه دعوت حسنه به ورکوي، حکمت به ورسره چلوي، نه به وړکې بېکاره ګرځي انشاءالله، نه به په سکرین خانو کې فلمونه ګوري.
د پکتیا ډېر اوسیدونکي په دې اند دي چې که د پکتیا ولایتي اداره او معارف ریاست او کورنۍ په شریکه د خپلو ماشومانو د راتلونکي فکر ونه سنجوي ښایي ورځ تر بلې دغه وضعیت لا پسې دوام وکړي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.6 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشر د حقوقو د تامین په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلولیت لرونکو وګړو د څانګې مشر محمد اسد صافی دی. صافی صاحب اشتراغ لست
په لومړي سر کې زه هم ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم.
صافی صاحب، دولت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې څه مکلفیتونه لري؟
مخکې د دې نه چې د دولت مکلفیتونو ته راشو باید ووایو چې خپل حقوق بشر څه شی دی، یعنې کوم حقونو ته موږ بشري حقونه ویلی شو. که څه هم په دغه مورد باندې کوم جامع او معنی تعریف وجود نه لري، موجود نه دی، خو بیا هم یو تعریف چې تقریبا ټولو ته د منلو وړ دی هغه دا ده چې هغه حقونه چې انسان ته د انسانوالي په خاطر باندې لري دغه ته بشري حقونه وایي. یاره دغه حقونو ته یا دغه ازادیګانو ته ذاتي حقونه هم وایي، ځکه چې دغه هغه حقونه دي چې بدون دغه حقوقونه یعنی انسان نیمګړی دی، حتی نشي کولی چې ژوند وکړي. چې دغه حقونه هغه خپلې ځانګړتیاوې لري چې دا صرف د انسان په خاطر انسان ته ورکړ شوی، په ده کې رنگ، جنس، دین، مذهب، جغرافیا، یعنی هیڅ پوله هم نه مني. اوس راځو دې ته چې دولت د دغه حقونو د پلي کولو دپاره کوم مکلفیتونه لري. موږ ګورو چې دولت اول مکلفیت د دولت دا ده چې دغه حقونه چې انسان ته د انسانیت په خاطر باندې ورکړ شوي دي د دغه رعایت وکړي. دا حقونه باید رعایت شي. په دوم قدم کې باید دغه حقونه او ازادیګانې چې د خلکو دي د ده حمایت او پلوی باید هم ولري په ټولو برخو کې. او کله چې دا د حمایت او ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، یعنی دغه حالت د تطبیقي حالت لري چې یعنی دغه حقونه باید په ټولنه کې تطبیق شي. او که چیرې دولت وکولی شي چې دغه خپل مکلفیتونه په درست ډول د ټولو وګړو دپاره عملي کړي، نو هغه دولتونه یا هغه نظامونه یعنی یو ښه نظامونه او د خلکو ته د منلو وړ نظامونه دي. او په دې برخه کې ګورو چې هر دولت کله چې جوړیږي هغه واضح خبره ده چې د خپلې هغه درې قواوې چې مقننه قوه ده، اجرایه قوه ده او قضایه قوه ده، د دې قوتونه جوړیږي چې هر یو د دولت دغه هر رکن په تطبیق او ملاتړ او رعایت د دغه حقونو کې خپل ځانګړي مکلفیتونه لري چې باید ادایک.
د بشری حقوقو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې کوم ډول ضمانتونه موجود دي؟
کله چې موضوع د ضمانتونو رامنځته کیږي یا دغه ملاتړ موضوع رامنځته کیږي، دولت په هر برخه کې خپل مکلفیتونه لري، یعنی هم داخلي قوانین لري او هم نړیوالو قوانینو ته چې کله ژمن شوی دی او په هغه باندې تعهد کړی دولت خپل مکلفیتونه لري. یعنی دغه ضمانت یعنی بهترین ضمانت د بشري حقونو دپاره قوانین دي چې مقننه قوه باید داسې قوانین وضع کړي چې هلته د تمامو وګړو هغه ذاتي حقونه چې دي هغه تامین شي او دوی وکولی شي خپل حقوق ته لاسرسی ولري. یعنی په دوه موضوعګانې دلته مطرح کیږي چې یو داخلي قوانین دي او بل هغه نړیوال قوانین یا کنوانسیونونه دي چې دولت هغه ته تعهد کړی. دلته دا مهمه نه ده چې دغه کنوانسیون دی او کدا یو ملي قانون دی. کله چې یو دولت یو کنوانسیون هم امضا کوي او یا یو ملي قانون جوړوي، په دواړو کې هغه مراحل لازم مراحل چې شورای ملي ته ځي او بالاخره توشی کیږي د یو قانون حیثیت ځانته نیسي، دولت په دغه دواړو برخو کې خپل مکلفیتونه لري چې دغه یو ښه ضمانت دی. که د مثال په ډول یو بشری حق مثلا اساسي قانون په دوم فصل کې نه راشروع کیږي تر اخر د دوم فصل پورې د دولت مکلفیتونه د اتباعو په مقابل کې. هلته ذکر شوي چې ډېر ښه موارد دي او د دغه قانون د اساسي قانون د تطبیق د پاره اول قدم کې که چیرې وګورو جمهور رئیس مکلفیت لري د اساسي قانون د تطبیق او په هغه کې خپل سوګند یا قسم کوي چې زه به رعایت د دغه قانون د تطبیق یا د خلکو د حقونو د ازادیو دپاره قسم یادوي. او بیا رئیس جمهور په مخ کې د کابینه چې حکومت ده هغې هم دې ته ژمنې او ضمانت کوي د دغه حقونو چې دوی باید دغه حقونه د خلکو ته هغه کې ورکړي هغه کوم څه چې په قانون کې ذکر شوي. یعنی ډېر ښه ضمانت دی د بشري حقونو په مورد کې قوانین دي او ملي او بین المللي اسناد دي چې د هغې په رڼا کې کولی شي چې هغه خپلې حقوق او ازادیګانې چې د انسانانو دي په هېواد کې او په ټولنه کې هغه ته لاسرسی ولري.
قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه نور که چه دوتن باش تذکره وخی
دلانه فیصله و منگولا وقت در شری
پوهنه
چه مون فو مکتب که ده باران ده پارا پانایی نشتا مون پس مگه که اینو مون ده خپل مشران سا هیل را رو چمون سر
ستاسو اساسی حقونه
زیم ده ده بکرم بدا پسای والم یا بدا لاس والم
و بندو نرو مون دوکومات سی خواهش نرو چه مون دو بو بندو بس
آزادی راڈیو 1200 شپگ نوی منزنه چپا او FM 100.5 چپا.
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغ لاست صفای صاحب د ورستی پښتني پتوګه کچيري دولت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي مدني ټولنې او یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کولای شي
منګه ګورو چې کله دولتونه یا خاص ډول وي چې حکومتونه اکثرا مایل تخلف دی کله کله کېدای شي چې دی هغه لازم تدابیر چې دغه حقونو او ازادیګانو لپاره ذکر شوی دی د په عمل کې پیاده نکی یا دغه سرغړونه وکي یعنی څنګه کولای شي چې دغه قوانینو د ډیر ښه تطبیق لپاره مدني ټولنې یا په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه کولای شي کچیر یو داسې مثال ورکو چې په یو مورد کې چې یو حق ورکړ شوی یعنی قانون گذار د یو شخص لپاره یا د یو هیواد د تابع لپاره هغه لازم ګڼل دی مګر هغه نه رعایت کیږي حکومت هغه نه تطبیقي خملاتل نه کوي د حق نه بلاخره شخص محکمه ته مراجعه کوي او محکمه باید حکم وکړي د دغه حق د رعایت او دغه د تطبیق په خاطر فرض کوو چې یو داسې حالت راغی چې سرغړونه وشوه تضمین موجود ده په قوانینو کې ذکر یا په قانونو کې ذکر ده یا ذکر نه دی بعضې داسې حقونه شته چې کیدای شي چې په قوانینو کې ذکر هم نه وي مګر د یو انسان دپاره چې هغه ذاتي حقونه دي له هغه نه سرغړونه کیږي یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کولای شي چې دغه حق د رعایت لپاره د دولت نه مرسته وغواړي له حکومت نه مرسته وغواړي فرض کوو چې دغه حق په تطبیق کې یا د رعایت دغه حق لپاره ستونزې موجودې دي او دغه حق نه تطبیقي یا یو ملي قانون د صراحت هم لري چې دغه حق باید دغه شخص ته ورته ورکړل شي مګر نه ورکول کیږي موږ ګورو چې د ملي قوانینو د پاره یا په د کنوانسیونونو د پاره که په خاص ډول د کنوانسیونونو موضوع ته اشاره وکړو دولت مکلف دی چې د هر کنوانسیون د پاره خپل یو مشخص گزارش یا راپورټ نړیواله ټولنې ته یا مشخص کمیټې د توافق کې وړاندې کی او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا مدني ټولنې هم د دې حق لري چې د دې د سیوري گزارش ترتیب کې یعنی اصلي گزارش دولت ورکې د ترڅنګ منګه هم گزارشونه ورکو فرض کوو چې په یو مورد باندې کچېر د معلولین د حقونو موضوع په نظر کې ونیسو چې دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او غته تعهد کړی دی او تصویب شوی دی په افغانستان کې وایي چې موږ معلولینو ته دغه کارونه وکړو ماشونه هم ورکړو کورونه هم ورته توضیح کړو دی هېڅ ستونزې نه لري دی ته د فزیکي لاسرسی موجود ده په دغه ټول مواردو کې دی خپل گزارش ورکوي خو د دې ترڅنګ یو گزارش موږ هم ورکو کچیر زمنګ گزارش یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون گزارش دی دولت د گزارش سره یو شی اوسی خدا د دې دولت موقف پر نړیواله ټولنه کې په دغه مورد کې لړیږي او کچیر داسې حالت تر ازو چې دی هغه لازم کارونه چې یعنی د دغه وګړو د لپاره لازم دی یا دغه قشر د لپاره لازم دی تر سره شوی نه او موږ په دغه مورد باندې دادخواهی کړی ورته ورغلی چې دا به تضمین شي موږ تبن د دې په خلاف باندې گزارش ورکو چې اصلا دغه کار نه ده شوی او دغه گزارش چې دولت ورکړی یعنی حقیقت نه لري په دغه صورت کې د دولت موقف یا د دغه رژیم موقف په نړیوال ټولنه کې تر سوال لاندې راځي نو د بشري حقوقو موضوع یو مهمه موضوع ده چې دولتونه باید همیشه یا په خاص ډول د افغانستان دولت جمهور رئیس حکومت دی باید ټول ډیر پاملرنه وکړي د بشري حقوقو ته چې هغه انسانان ته چې کوم حقوقونه په قوانینو کې په نظر کې نیول شوی دي په ملي او نړیوال نکه دا رعایت کی او د دې د حمایت لپاره اغل لازم تدبیرونه په نظر کې ولري تر څو چې کوم گزارشونه نړیواله ټولنې ته ورکول کیږي هغه مطابقت ولري د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسول نظریات او گزارشونو سره او د مدني ټولنې د گزارشونو سره چې د افغانستان د دولت موقف نړیوال ټولنه کې خپل ځانګړی ځای ولري
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو ملسه
مهم مخکخی خزی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده. له دې په باورو چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغانه چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د یوې نجلۍ په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال د خپل کلو سره چې اوس اولایات دي، هغوی هغه ته په لسم او دولسم کښې لا هغه ته مکتب کلي په کلي کښې مېلې لري چې مکتب ته را شي، نو کوم ازادي چې ما درلوده چې مثال چې اېدن نه لري اېدن د سل سره هم مخ وي، نو دومره دومره ډېره راته نو دا یو څه هغه ځورونکي هم ماته ځورونه هم رهږي.
تاسو ویل چې خپلو خپلوان چې مو کله ستاسو کور ته را تلل نو تاسو یو ډول ځورېدی، دغه ځورېدل څه وخت ختم شول او کنه تر څو چې مو پوهنتون لوست د ځورېدلو دوام درلود؟
فکر کوم چې هر نوی شی چې کله څه کورنۍ ته را وړي یا چې کله ټولنې ته را ځي هغه نو مخکې ډېره جدي په دې اخیالي چې جدي فکر وکړي چې دا څومره مصیبت دی څومره مصیبت دی، دا فصل یو اسلامت دی یو فرګون دی وایي چې نه بس دا نوی شی دی په دې سیمه نه ځي.
کله چې مو ماستری واخیستله او د پوهنتون دوره مو هم بشپړه کړه، تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او که نه اوس غلي شوي دي؟
نه نه، یعنې چې وایم خو ما وویل چې دوی ته چې هر ناوې چې راځي یو څه عکس العمل ښیي، خوند نه ورکوي.
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي، هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څرنګه
بعضې مسایل به مې در کول په بعضې مسایل به مې سر خلاص کېده، خو ما پوهېدم چې هغه لیکنې کښې بنډه راوړم، دا مثال د لنډې سرکې بیان کړم یا په شیټ کښې بیان کړم یا د یوې لنډې لیکنې په شکل بیان کړم، ولګم چې خندا خو زما پورې نه مرګ کېږي، یعنې ما نه خو نه دي پوښتلي، ما خو ستا مشوره نه ده اخېستې، اوس یو مفکوره ورته ده څلورم مثلا په پورې ځلم ته پورې
مدد.